برنامه حضور داشتین و همچنان شما شنوندای عزیز که تا پایان برنامه ما را شنوا بودین. اوقاتتان خوش.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او اونیس پروګرامونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالات د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي، اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستانه شي. خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بېدرکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوي په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وای او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلو حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیلو د پوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لدې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د تلبی په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرائیلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرائیلو مخکې ویلي و چې له یمنه د دوی پر لور توغندی شنډ کړی دی. متحده ایالاتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 23مه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 14مې نیټې سره برابره ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا اسپازولي وای په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمونږ په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سفرار خواښانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډمهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي، د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه معلومات درکړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی ښځې له فزیکي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. د استازولۍ پر خپله ایکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له قوله ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلي دي چې د غره څلور دېرش سلنه واده شوي ښځې لاتفي زورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د ډبلیو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو او نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کېږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمونږ په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سفرار خواښانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي. او خپل هم د سي په مونږ تیر شوی دي زکه وایم
د خزو د حقونو او شمیر فعالانی وای په افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خزو د غږ او ریډو ټول بنسټونه لمن زوړل شوی چې عملی د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی په کابل کې د خزو د حقونو وی فعال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د خزو د غږونو د اوریدو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوی او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه کورنۍ تاوتریخوالی جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازوالۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخنی ولی دغه وزارت ادعا کړې و چې د غرازي د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخنی ولی او دغه قضیو ته رسیدنه کړې داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو د حکومت لخوا له دندو لری شوی دی دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده خو اوس خبر ورکړل شوی چې له بستونو څخه هم تنقیس شوی دی د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي
مختلف شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلې مڅ کول نه لري او نه رسمیت لري نو یا عمر مو درس ورکړ درس مو ویل بل اخر نتیجه هم ده شولای چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شو چې تاسو تنقید شي
بلکه ځینې استادان چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورناسته شوي او یوازې 15000 افغانۍ معاشي اخیست خو له دندې هم برطرفه شوه
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول لومړی یې معاش کم کړ او 15000 افغانۍ وټاکو او وروسته یې تنقیس کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه دوی د دې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي شاوخوا درېونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنقیس شوي
چې ډیره یې ښځې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې سبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقید تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو ماشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بېلابېلو برخو کې د بسونو د تنقیص تر پرېکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو ادعاوې هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شاره سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شاره سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف یې د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شاره سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د هغوی خبري واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس د راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لارې د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شار له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشه لاندې یاغیانو اصلي ملاتړی و. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې دې غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شاره څخه غوښتي چې سوریه دې له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال عملي شو او له مخې د متحده عربي اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا وخت ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شاره څخه همداراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطیني ترهګر وباسي. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او ګازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشرانو د ناستې په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر له خپرېدو سره په سوریه کې د خوشی څپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره راپور ورکړ چې د ترامپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خلک د سه شنبې په ماښام واټونو ته راووتل او خوشی یې وکړې. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پیل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشرا پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد الشعر جهادي بولي، که څه هم د هغه ډله تحریر الشام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغې پریکړې نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره یې د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړی او ویلي دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12مه وویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 12مه پای ته رسیږي.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړ پوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیس کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلی په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو کې موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په 12مه پای ته ورسي کې او لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغند اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غوښتل په راپور کې مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه سرګندونه هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپلو کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي دا ډېر زیات خوشینونکي حالت دی. زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی
دی وای ک پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 1000 افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د امریکا مخکینی ادارې د 4600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې میشتې د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر ښځینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمیر افغان ورزشکاري نجونې ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چې درې کاله کېږي له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
په پاکستان کې ژوند کوم، لګنو اقتصادي ستونزو او د غشام د خپلو ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کاله کېږي چې له خپلو کیسونو هیڅ خبر نه یو او زه په پاکستان کې د یوې افغان کډوالې او افغان ورزشکاري په توګه له دې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یا UNHCR سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوری نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم و، ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړي چې وینو غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیله مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه،
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري، ملاتړی ونه لري، څنګه کولای شي چې په شل 25 زره هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دي لکه د کور کرایه، د برېښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ سو او کار وکړو.
د افغانستان د پاراولمپیک د کمیټې پخوانی مشر عبدالحسین حساری چې دی هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، د پاراولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی UNHCR کې کیسونه لري خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا MMA منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوی لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هیله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بله ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه و. نو خلکو به یو پور دار کوی ورسره، نو وس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په قرض ورکوي، بیا چې په قرض هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي، لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کوي، نو دی د کور نور شیان په چیش برابر کړي. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي، همداسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولت و ته واوښتل، نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې وګرځي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من او غلالی زکان کو زای پرشنا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشرا قص و ما ده یو لسم ټولګي جغرافیا ما از ماش پرم لوسته هیله د چې تاسو ټول قدر من او غلالی زکان کو برادر او جوړ صحت مند او سړي د سي حاجه وي وطن قدر من زکان کو زمر استا سو دنن ورځې شپ پرم لوسته هیواد نپلرون کی حزی دي چې کتاب صفه له 150 مینه پیل 3 شپې می سپې پرې دین هم درنګ زمر استا سو دنن ورځې در سي اهداف چینن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی له نمړې د هیواد نپلرون کې حفظیت و یم پلیزات تر پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه سره مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکونکو د پرته وجو حرکت په هیله یم هیله د چې د لوست په پیری را سره ملتیا وکړي. قدرمنو ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلرون کې حفظ پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نپلرونکو حوزو په حق معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژویو څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلیزستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لکه په شمالي شمال کې، لویدیس کې، همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جوزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شاره څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټنه ته د ایستلو کې دوه وړ دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټنه ښودل شوي دي. دویمه برخه به درنځکونکو د عقد دریاو د نفت زیرمه ده، دا هم په خپل لکه سرنګه چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا بیا د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټولې زیرمې 12 میلیون ټنه ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ام چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري. چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جیولوژیکي زیرمې یې 9.6 میلیونه ټنو ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې یې 6.3 میلیونه ټنو نفت ښودل شوي دي. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرود سعید د نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د ښار د جنوب لویدیځ کې په 6 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې یې 9.9 میلیونه ټنو ته د رسیدلو د وړ کېدو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو خدای وي کې تر دې دم پرې تاسو پوسیو اوسېږه او په هکله مو معلومات لاسته راوړي اوسېږه چې زموږ په هېواد کې څومره د نفتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود. قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېره پخوا راهیسې څخه فلزات پیژني. موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا سوي یو خو په پخوا وختونو کې د فلزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره یعنې په محدود شکل سره وو. د هغو د نشو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسیوي یو چې فلزات د انسانانو چې کله وپېژندنه په هغه وخت کې مس او بیا وروسته وسپنه وه. خو زموږ په هېواد کې یو شمېر زیات فلزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي، د اوسپنې سرب دي، کروم دي، جس دي او ګرانبایې فلزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هېواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپله اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کېږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټین تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 35 میلیونه ټنه پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بل برخه چې د هغه پخپله د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او اخرنۍ پخپله چې د اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه یې په 35 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډېرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.5 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 10 ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي چې د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بله چې دی پخپله د مسو کان دی چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې د مسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي. له پروان څخه تر فراه، کندهار پورې پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د مسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کېږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د لوګر د انک د مسو کان دی چې دغه کان پخپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې ښودل شوې ده چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او همچنان د انک کان چې دی د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د قانونو د وزارت نیوي شوو او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 1 څخه تر 10 میلیونه ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کېږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لورې پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان در نظر کن کله کسانی چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کېږي بل هم در نظر کن کو د سپینو زرو کانونه دی سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کېږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې پخوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کېږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپ او جستوکانونه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شته چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی ګوهر او د سرپ او جستو کانونو په نوم اخیستل سو یا همدغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې یې د یوی زره تنه څخه جست او پنځه زره او پنځه سوه تنه سرپ ښودل شوي دي چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزاره جاتو د تولک او د غوربند پر نجل په سیمو کې هم موجود دي بله برخه یې درنو زده کوونکو هغه خیرنۍ برخه چې ده هغه پخپله د کروم د ډبرو کانونه دي د کروم د ډبرو د شتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مو د افغانستان د کاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل بس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حق لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی د افغانستان فلزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو همچنان د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانې راهیسې په د نوی کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزالت دا ډبرې دي بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپله ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له فیرو کسیک دی فلدسپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې شایسته او زینتي ډبرې دي څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکي او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼیتې ته ضرور کول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته ورسېږي. ښه وخت تلفه مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمنه او کلی سکون کو زبر شنا قاری او زربه هم تاسو ټول تشرح واس پای ما د ول سم ټولګي جوړه پیام از منش پرم لوسته خو ژه سکون کو زمر تاسو د نن ورځې پرم لوسته یا هم حق درسي هدف چنن ورځ به مرتب تاسو پلوست کول ولو عبارت دی له لمړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم سمکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتب تاسو پلوست کول ولو او په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تعریفوو چې څه ته ویل کیږي. یعنې که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي یا هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو قناعت کوونکی تعریف ورته وکړو. تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنې په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسېږي، صنعتي او تجاري واوسېږي یا هم ټولنیز فرهنګ ووسیږي او یا هم سیاسي وده ووسیږي، نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کشو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. کچیر ته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي، نو وروسته د هغوی څخه دي کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ په دې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنی کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود دي. زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړۍ چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کشي چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو
یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دوی لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی، که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي، هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي، د سوداګری مالونو د وخت د زکېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، لاره به هواره شي، ترڅو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بلل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي، چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکې دي، نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي، چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه، چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو جاپان په کنفرانس کې د هیواد د لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، ترڅو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې اتیا سلنه نه جوړ کړی دي او له بندرونو سره نشلول شوی دي، چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو ډول سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلولو ته دوام ورکړی دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کرښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي، چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغو د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه شوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د سرایو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعات د لیږد او رلیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیا برابر کړي. د دې ترڅنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل کېږي، او د دې ترڅنګ له هغه سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتې هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربنا وشتون زموږ په کانه د افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته پام کتو سره د زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې پوکولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودل او بل د هغې لارې د نښلېدو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای ته حمل او نقل کېدې. همدارنګه انګلیسیانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ او تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کاله پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1908 لمریز کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وه عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ دخوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې دخوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکي کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي شکلینې دشتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او فني پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د هېواد د سیندونو مسیرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکی ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
and